واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
قدرمن اوریدونکو السلام علیکم زه شافیا سردارم دا د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه پېښوه لومړی به خبرونه واوري
ویان سید سلیمان شاه د ملګر ملتونو سرمنشي انټونیو ګوټرش اعلان وکړ چې د طالب چارواکو لخوا پر ښځو کارکوونکو له ملګر ملتونو سره په کار کولو باندې د بندیز د لګولو باوجود به دغه نړیوال سازمان په افغانستان کې خپل فعالیتونه جاري ساتي. په عین وخت کې د ملګر ملتونو د ماشومانو نړیوال وجهي صندوق وایي چې لږ تر لږه 168 ماشومان په افغانستان کې د هغو ناروغیو له امله خپل ژوند له لاسه ورکوي چې علاج او درملنه ممکن ده. په عین وخت کې د ایشیا نیوز خبري شبکې د ریپورت له مخې که څه هم چې د دوحه په کانفرنس کې د طالبانو استازو ته د ګډون کولو بلنه نه ورکړل شوې د افغانستان ګاونډیان زیاتره له هغه هیواد سره د سوداګریزو او امنیتي مسایلو په اړه د خپلو اړیکو د خوندي ساتلو په لټه کې دي. نوموړي خبري شبکه د لوړپوړ پاکستاني چارواکو له قوله ریپورت ورکوي چې طالبانو د حکومت د بهرنی چارو سرپرست امیر خان متقیبه اجازه ولري چې له پاکستاني او چینایي مامورانو سره د ملاقات په غرض اسلام آباد ته د جمعې په ورځ سفر وکړي. 13 میاشم د ملګرو ملتونو د امنیت شورا ښاغلي متقی ته اجازه ورکړله چې د ازبکستان پایتخت ته ولاړ شي او د افغانستان په اړه د روسیې، چین، پاکستان، ایران او د سیمې د نور هیوادونو د بهرنیو چارو د وزیرانو په امنیتي غونډه کې ګډون وکړي. که څه هم چې تر اوسه پورې نه ده څرګنده چې متقی به د چین او پاکستان د بهرنیو چارو د وزیرانو سره د کومو ځانګړو مسایلو په باب غږیږي، چین او پاکستان دواړه غواړي چې افغانستان د چین او پاکستان 2 میلیارد ډالرو په اقتصادي دهلیز کې چې د CPEC په مخفف نوم یادیږي په زیربنایي پروژو کې شامل کړي. دغه پروژې د چین د کمربند او سړک د ابتکار د غټې پروژې برخه ده. چین غواړي چې د افغانستان او مرکزی آسیا په لاره منځنی ختیځ او اروپایي هیوادونو ته راسن د تجارت لپاره لاره ولټوي او بالاخره د سرې بحیرې په لاره باندې خپل ځان د افریقا شمال ته هم ورسوي. د امریکا د نېشنل انټرست مجلې په خپل یو تازه غړنه کې چې پرون د چهارشنبه په ورځ د مې په درېمه چاپ شوی وای په داسې حال کې چې د اقتصادي بندیزونو په وجه طالبان مجبور شوي زیاتره افریقا بهر ته په ځانګړې توګه پاکستان ته د ډبرو سکرو په صادراتو وکړي، خو د کارپوهانو په باور په دوامداره توګه د ډبرو سکرو صادرات به په اوږده موده کې د افغانستان د اقتصادي ودې لپاره ښه نه وي. پرون د چهارشنبه په ورځ د مطبوعاتو د نړیوالې ورځې د لمانځلو په مناسبت د طالبانو په واکمنۍ کې د افغان خبریالانو د وضعیت په اړه جوړ شوی مستند فلم په واشنگټن DC کې نندارتون ته وړاندې شو. دغه مستند فلم د هغو شپو ورځو حال کې کله چې طالبان کابل ته ورننوتل. دا د امریکا غږ واشنگټن دی. تاسو د افغانستان او نړۍ خبرونه اورئ. د متحده ایالاتو د بهرنی چار وزیر انټونی بلینکن پرون د چهارشنبه په ورځ د یوکرین لپاره د 300 میلیونو ډالرو په ارزښت د اضافي نظامی مرستې اعلان وکړ. بلینکن په یو بیان کې ویل چې د جمهور رئیس جو بایدن د مخکینی حکم سره سم په دغو پیسو باندې د یوکرین د پوځ لپاره وسلې او نظامی وسایل واخیستل شي. بلینکن زیاته کړه چې موږ به له یوکرین سره د خپل ځان د دفاع په خاطر د روسیې د یرغل په مقابل کې خپل ملاتړ جاري ساتو. د اسوسییټډ پریس خبري اژانس د ریپورت له مخې په داسې حال کې چې د ترکیې جمهور رئیس رجب طیب اردوان په روانه میاشت کې د جمهوري ریاست او په پارلماني انتخاباتو کې دا ځل له سختې سیالۍ سره مخامخ دی. ګڼ شمېر غیر دولتي سازمانونه لګیا دي کوشش کوي چې د انتخاباتو په ورځ د عادلانه او منصفانه رایګیری او د رای اچونکو د امنیت لپاره لازم شرایط برابر شي. ښاغلی اردوان چې له 13 کلونو نه په قدرت کې دی په مقابل کې مخالفانو خپل متحد کاندید ودرولی دی. د سوریې دولتي رسنۍ وایي چې د دوشنبه په ماښام د حلب په نړیوال هوایي میدان باندې د اسرایلو په یوې هوایي حملې کې یو عسکر وژل شوی او 8 تنه نور ټپیان شوي دي. د تایوان د بهرنیو چارو وزیر جوزف او وای بې له دې نه چې له کوم بهرني هیواد نه د نظامي مرستې خواست وکړي، تایوان به د چین د یرغل په مقابل کې د خپل ځان دفاع وکړي. د متحده ایالاتو جمهور رئیس جو بایدن پرون د چهارشنبې په ورځ د مطبوعاتو د ازادۍ د نړیوالې ورځې په مناسبت په یوه بیانیه کې چې سپینې ماڼۍ خپره کړې ویلي دي چې ژورنالیزم کم جرم نه دی او د یوې آزادې ټولنې لپاره بنیادي اهمیت لري. ښاغلی بایډن ویل په داسې حال کې چې موږ د نړۍ د مطبوعاتو د ازادۍ د ورځې دیرشتمه کلیزه لمانځو. د ټولو هغو ژورنالیستانو او مطبوعاتي کارکوونکو قدر کوو چې د حقایقو د څرګندولو په خاطر یې په زړورتیا خپلې دندې سرته ورسولې. د فرانس پریس اژانس د ریپورت له مخې د برما نظامي رژیم د چهارشنبې په ورځ له خپلو زندانونو نه د 2000 سیاسي قیدیانو د خوشي کولو اعلان وکړ. د برما پاوس د 2020 میلادي کال په فروری کې د میرمن آن سان سو چی په مشرۍ د ملکی حکومت له چپکولو وروسته په زرهاو مظاهره چان او فعالان ونیول. او د امریکا غا خبریاله انیتا پاول له سپینې ماڼۍ نه خبر ورکړي چې په جنگزپلی سوډان کې نړیوالو ورزنی اوربند اعلانولو هرکلی کړی دی. سپینې ماڼۍ وایي چې واشنگټن په پام کې لري چې په لوړه کچه د افریقایي اتحاد په ملتیا د خرطوم له چارواکو سره د روانې شخړې د پای ته رسولو په غرض خبرې وکړي. د بلومبرګ خبري اژانس د سه شنبې په ماښام د ملګرو ملتونو د یوان له قوله خبر ورکړو چې د سوډان د پوځ لیډر رئیس جنرال عبدالفتاح برهان او چټک ځواب د ملیشو د مشر محمد همدان د اقلو ترمنځ د مخامخ ملاقات خبر ورکړو. لبل خوا د ملګرو ملتونو د مهاجرینو علي کمشنري وای چې له سوډان خلکو د راوتو له امله په ګاونډي هېوادونو کې د مهاجرینو لپاره د کمپونو په لګولو بوختي. 1500 کسان په خونړیو جګړو کې وژل شوي دي او 5000 خلک له خپلو کورونو نه چاد او نورو ګاونډیو هېوادونو ته اوښتي دي. د خبرونو پای
خبرونه مو د امریکا جغ آشنا رادیو څخه واوریدل. قدر من اوریدونکو زموږ په دې سهارنی پښتو خبرونه کې د افغانستان سیمې او نړۍ د روانو حالاتو په اړه کې په خاص ډول د مطبوعاتو د نړیوالې ورځې په مناسبت رپورټونه او مرکې لرو او د امریکا جغ سر مقاله هم اوریدلې سي. خو لومړی به دا رپورټ واوري چې ملګرو ملتونو او د بخښنې نړیوال سازمان د می د دریمې د مطبوعاتو د نړیوالې ورځې په مناسبت په افغانستان کې د خبريالانو او رسنیو په ناسم وضعیت باندې ژور اندېښنه شوه او د طالبانو څخه د بیان ازادي ته د درناوي غوښتنه کړې ده. نور تفصیل زموږ د خبريال اکرام شنواری پر پورت کووري.
افغانستان د لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی پلاوی دفتر یوناما د مطبوعاتو د ازادۍ د نړیوالې ورځې په مناسبت په ویلامه کې افغانستان کې د رسنیو د راتلونکي په اړه جدي اندېښنه ښودلې او ویلي دي چې د واکمنو طالبان چارواکو لخوا پر رسنیو محدودیتونه زیات شوي او خبريالان د ویرې او تهدید په فضا کې کار کولو ته اړ شوي دي. یوناما ویلي چې په افغانستان کې د 2020 میلادي کال سیاسي بدلون وروسته په دغه هیواد کې رسنۍ او خبريالان د ګڼو ستونزو سره مخ شوي. د رسنیو ډېر شمېر تجربه بلون کې کارکون کې دغه هوا څخه وتلی او دغه سکتور دغه هوا اقتصادي بحران ځپلې دي. ډېری رسنۍ ترلاسه شوي او خزیده خبري اعلان په غیر متناسب ډول د اضافي محدودیتونو له امله اغیزمنې شوي او حتی د دندې پر مخړلو توان له لاسه ورکړې دي. یوناما په دې لامل کې ویلي چې افغانستان کې په خپل سر د خبري اعلانو دیول توقيب ناوړه چلند او تهدیدونه د بیان د ازادۍ تر پوښتنه لاندې کولو لپاره د یوې وسیلې په توګه کارول شوې ده. په 2020 میلادي کال د اګست په میاشت کې په افغانستان کې وخت د طالبانو د بیا رسې د روس په دغه هیواد کې د بیان ازادۍ د لپاره پزار ډیره څنګه شوي. د بخښنې نړیوال سازمان وایي چې په دغه موده کې ډیر خبر اعلان خپل سر نیول شوي، شکنجه شوي او ګواښل شوي دي. البته چې په ژوند د لاس ورکړې خو د طالبانو حکومت د اطلاعاتو او کلتور وزارت وایي چې دوی د رسنیو او بیان ازادۍ ته د اسلامي او ملي ارزښتونو په چوکاټ کې ژمن دي. دغه وزارت د فرهنګ او هنر مید مولوی عتیقو العزیزی د چرشنبې په ورځ کابل کې وی غونډې ته په وینا کې چې د مطبوعاتو د نړیوالې ورځې په مناسبت جوړ شوی وو ویل چې دا وزارت هڅه کوي چې خبري اعلان او رسنۍ په وړاندې پروتو ستونزو ته د حل لار ولټي.
یعنی هر هغه څه چې هغه د اسلامي اساساتو سره ټکرونه لري، د موږ له ملي ارزښتونو سره ټکرونه لري، موږ دغه هیڅ کله د مخنیوي نه کوو. نو څوک تهدید وو نو موږ د دې برنامه له روسي څوک په تهدید کو خدای نه خواسته وینېسو.
د طالبانو د حکومت د رسنۍ په مرکز کې دې جوړې شوې غونډې ته چې خصوصي تلویزیونونو او رادیوګانو په ساده یوټیوب هم د زړه رسنۍ او چارواکو خبرې وکړي. د موبي ګروپ یو چارواکو کی د دې سروري د غونې ته ویل چې خصوصي رسنۍ په ځنګلي ډول تلویزیونونه له هم د ډیرو ستونزو سره مخ دي.
ما ازادي بیان به عنوان واقعي شاملې وکړم، نه یی چې ما مثلا د تریبون ها او د جای د مجلس به نام ازادي مطبوعات به ازادي تلویزیون ها ازادي خبرونه داشته باشه، مله در خط یک سانسور بسیار بزرگ وضع شده باشه.
هم دې غونې ته د کابل پانتون د ژورنالیزم د پونزي وسط شپیک ورداک په خپل وینا کې ویل چې په افغانستان کې هیڅکله هم ملي ارزښتونه تعریف شوي نه دي او په تیرو څو لسیزو کې هر نظام د ارزښتونه په خپله خوښه تعریف کړي دي.
اوسنی نظام ته مې وړاندیز دا دی چې د یو داسې یو رسنیز نظام دپاره چې هغه نه د حکومت سره په تقابل کې وي، نه د حکومت د لاس اله وي، نه حکومت تخریب کوي، داسې یو نظام وي چې هغه د حکومت سره برابر چلن وکړي، حکومت ته ځواب ویونکی وي او حکومت هم هغه ته ځواب ویونکی وي، سیاسي نظام هم هغه ته ځواب ویونکی وي. دغه سي نظام د جوړولو لپاره همدغه ژورنالیستان، پوهنتونونه، اکاډمۍ، رسنۍ دا په دغه زموږ د پیښورو خبرو په اعتماد کې واخیستل شي، یو ګډ کمیسیون جوړ شي او په دې باندې فکر وشي چې موږ څنګه دغو مفاهیمو ته خپل تعریف پیدا کړو.
د غونډې ته د اطلاعات او کلتور وزارت وایان عبدالمتین کانی په خپله وینا کې ویل چې حکومت پریکړه کړې چې د دې وروسته به د خبرې اعلانو او رسنیو ټول اړوند مسلې د دغه وزارت لخوا د رسنیو د سرغړونو د ارزونې د کمیسیون لخوا حواري. د افغان خبرې اعلانو او د رسنیو د ملاتړ ادارې د مې د درېمې ورځې په مناسبت په افغانستان کې د خبرې اعلانو په وړاندې د تاوتریخوالي د پیښو په زیاتېدو ژور اندېښنه ښودلې. د افغانستان د خبرې اعلانو مرکز په راپور کې ویلي چې په تېرو 12 میاشتو کې دغه مرکز د خبرې اعلانو او رسنیو کارکوونکو په وړاندې د تاوتریخوالي 214 پیښې ثبت کړي چې د وړم کال د همدې مودې پرتله 30% زیاتوالی ښيي. دغه مرکز وړم کال په افغانستان کې د تاوتریخوالي 110 پیښې ثبت کړې وي. افغانستان د خبرې اعلانو او رسنیو د راتلونکي په اړه د اندېښنې په داسې حال کې سرګندې شوي چې همدا اوس یو افغان الله فرانسوي خبریال مرتضی بهبودی او یو بل سیمه ایز افغان خبریال له هم د طالبانو په بند کې ویل شپې تیری.
د طالبانو په حاکمیت کې په افغانستان کې رسنۍ د کومو ننګونو سره مخ دي؟ په رسنیو باندې د طالبانو لخوا لګول شویو محدودیتونو ته ژوره کتنه، د رسنیو لپاره د کاري چاپیریال تنګیدل، د خبریالانو ناڅرګند وضعیت، له هیواده یې وتل، دولتي سانسور، د رسنیو ځان سانسورونه، د رسنیو او خبریالانو اقتصادي ستونزې، د خبریالانو ځورونې، ځانګړي راپورټونه، مرکې او تحلیل. د رسنیو د ازادۍ نړیوالې ورځې په مناسبت د می په دریمه نیټه د امریکا غږ د سپوږمکۍ او تلویزیونی ډیجیټلی او رادیویي خپرونو له لارې اوریدلی او لیدلی شئ.
قدرمن اوریدونکو، د بیپلو خبریالانو تازه د نړیوالو مطبوعاتو د ازادۍ په اړه خپل کلنی فهرست خپور کړ. په دې تازه خبروسو معلومات کې ښکاری چې خبريالان د نړۍ په بیلابیلو برخو کې په زیاتېدونکو ډول په یو ستونزمن چاپیریال کې کار کوي.
بیپولی خبريالان وايي په 2022 کال کې یو سلاتیا هیوادون ارزولي او مندلې د چې په اویا هیوادون کې د مطبوعاتو د ازادي فضا ستونزمنه و.
There were 533
زمون په حساب نړۍ کې 533 خبريالان زندان شوي وو. بلې لته چې د نړۍ په بیلابیلو برخو کې د خبريالانو لپاره د ګواښونو د چټک زیاتېدو لامل کېږي د ناسم معلوماتو خپرېدل دي چې د مصنوعي هوش لخوا وړاندې کېږي.
مکسیکو په مارچ میاشت کې د وال سټریټ جورنال امریکایي خبريال ایون ګریشکوویچ د جاسوسۍ په تور ونیو، هغه تورونه چې د یاد خبريال لخوا رد شول. ومرس وویل د اوکرين لبري د روسي د رسنۍ ځپلو ته زور ورکړی او نه هغه نور هم غورځیدلې او یو سلو څلور شپې تمځای خپل کړی دی. ختیځ آسیا هم په فهرست کې ناور ارقام لري. ویتنام په لیست کې په یو سلو اتاوی امځای کې راغلی. یاد هیواد خبريالان او مبصرین ځپلې دي.
د چین او شمالي کوریا په قضیه کې هلته آزاد مطبوعات نشته، په ساده ډول هلته موجود نه دي.
په ایران کې خبريالان د پولیسو په قید کې د محسامینی د مرینې په ارتباط د مظاهرو د خبري پوښښ لامل ځپل شوې دي. د مطبوعاتو د ازادۍ په برخه کې د افریقا موقعیت هم تیر کال ټیټ شوی دی. په لاتین امریکا کې بیپولو خبريالانو د خبريالانو تر وژل کېدو وروسته د شفافیت د نشتون په اړه خبرداري ورکړی.
This is driven in large part by country
Dr. Dira de Mexico pashan hewadun ki dar sarakigi chere che de qanun waqmani pa bunyadi shakal manzat lida.
Pa September miash ki de tahqiqati khabaryal Jeff German wajana chi pa wahlo takawlo mar shwayi wo de dil amal shu chi America pa narival fehrist ki dre gamara wo ghurzigi.
There's always been cases where
هلته تل قضیه موجود دي چیرې چې خلک یاد خبريالانو ارزښت ته پام نه کوي او یا هم دا غوي په وړاندې له تاوتریخوالي څخه ډک اقدامات کوي ځکه غوي هڅه کوي معلومات وزپی او پیغام کنټرول کړي.
د یونسکو څخه ګلرمی کانیل امریکا غږ ته ویلي چې د مطبوعاتو د ازادۍ د ساتلو رولوالی مهم دی.
In some countries the rate of impunity is 99%.
په یو شمیر هیوادونو کې له مجازاتو څخه معافیت نه نوي سلنه دی. نړیواله کچه شپږتیا ده چې ډیره لوړه ده. د خبریالانو د وژل کېدو له لسو قضیو څخه تقریبا په نهو کې چاته سزا نه ورکول کیږي. بینان هغه لومړی کار چې موږ په نړیوال سیستم کې کولای شو په بنسټیز شکل د مخنیوي ساتنې او د تعقیب د پراخې نظریې عملي کول دي.
په ډیجیټل برخه کې یونسکو وايي خزینه خبريالاني په زیاتیدونکو شکل له غوښون سره مخ کیږي او په یو شمیر مواردو کې په فزیکی شکل برید پر شوی دی.
اتصال زموږ استاسي پيوستون خبرونه څېړنې او خبرګونونه موثق معلومات او دقیق جزئیات هغه کورنۍ نړیوالې او سیمه ییزې مسلې چې د عامو خلکو پر ژوند اغیزې لري. ستاسو پوښتنې، د چارواکو ځوابونه او د پوهانو سپارښتنې له یکشنبه تر پنجشنبه د ماښام پر 5 بجو او 10 دقیقو له واشنگتن څخه پر ژوندۍ بڼه.
دا د امریکا غږ آشنا رادیو ده او تاسو زموږ د خبرونه اورئ. په افغانستان کې د طالبانو تر کنټرول وروسته ګڼ شمیر افغان خبريالان وطن پریښود چې ځینې یې په ګاونډي هیوادونو ایران او پاکستان ته پناه وروړي. په یادو هیوادونو کې لا هم ډېر افغان خبريالانو ته د کار کولو اجازه نه ورکول کیږي او هغوی هلته له ګڼو ستونزو سره مخامخ دي. خدای نور نصر په دواړو هیوادونو کې له افغان خبريالانو سره خبرې کړي او دا رپورټ یې جوړ کړی دی.
په کډوالۍ کې خبريالي دا ترګان شمیر نورو افغان خبريالانو ځکه شته چې په کډوالۍ کې هم کار شته. ډیر نورې داسې بخت نه لري. خدا هم وایي په کډوالۍ کې خبريالي له مجبورۍ کوي او همدلته خپل هدف ته رسیدلای نه سي. پاکستان ته راغلی لګنو افغان خبريالانو د ګوتو پښمیر په کار بوختي. ځینې له ظاهر سنیو او ځینې نور یې بیا له وطني سنیو سره کار کوي. خو هغه چې دلته خبريالي کوي هم له یو شمیر ستونزو سره ټکوي. دغه افغان خبريالان چې کاری ویزې نه لري دلته یې بانکي حسابونه هم نشته او د رسنیو سره د کار محل آن د معاش په اخیستلو کې هم تر کړاو تیریږي.
یک مقدار از اینا مشاهده بر از اونام بسیم به خاطر که برمای کارم میکنن چون میفهمم که کسی کار مفتر کس خونه میکنن
به همین دلیل ما بر از ما یک مقدار سپورتشان میکنیم، اونا هم برای ما کارت خود میتن و باز ما برداشت میکنیم پیسه خود، یا یکان وقت بخی اصلا امو بانک اکاونت هم کسایی که نمیتونن دسترسی پیدا کنن دیگه به شکل کش میگیریم از پیششان.
په کابل د طالبانو تر کنټرول وروسته ګڼ شمیر افغان خبریالان د درېیم هیواد په تکل گاوند پاکستان ته راغلل او ډیری بهرنیو هیوادونو ته د تلو په هڅو کې دي، خو دلته بیکاری او اقتصادي ستونزو له ګڼو ستونزو سره مخامخ کړي دي. خدای نور ناصر، امریکا ژغ، اسلام آباد.
امریکا یو له هغو هیوادونو څخه چې د نړۍ له ګوټ ګوټ څخه د بیلابیلو کلتورونو، دودونو، ملیتونو او ارزښتونو کوربه دی. په امریکا کې ژوند او دلته مهاجرت کول لکه د نورو هیوادونو په څیر خپلې ښېګڼې او سختۍ لري. ځینې خلک په خپلو هڅو او له فرصتونو نه په ګټې اخیستو خپلو هیلو ته رسیږي، خو ځینې نور بیا له ستونزو سره مخ کیږي. ژوند په امریکا کې هره جمعه د افغانستان په وخت د مازدیګر له شپږونه تر شپږ نیمو بجو او د ختیځې امریکا په وخت د سهار له نه نیمو تر لسو بجو.
د امریکا غږ آشنا رادیو څخه راپورټونه ته دوام ورکوه. د طالبانو په بند کې د یو شمیر خبریالانو کورنۍ وایي څو میاشتې وسوې چې د خپلو عزیزانو حال نه لري او طالبان ورته معلومات نه ورکوي. د افغان فرانسوي خبریال مرتضی بهبودی میرمن الکساندرا موستووایا امریکا ژغ سره په یو مرکه کې ویلي د څلورو میاشتو وروسته یې وکړای سول چې د خپل میړه مرتضی بهبودی لیک ترلاسه کړي. مرتضی بهبودی د طالبانو سره بندې دي. د افغانستان د خبریالانو مرکز په کلنی رپورت کې ویلي چې په تیر یو کال کې په افغانستان کې د خبریالانو په وړاندې د تاوتریخوالي او نیولو په پیښه کې زیاتوالی راغلی دی، او سره له دې چې طالبان یې ردوي او د رپورټونو پر اساس لږ تر لږه او یا خبریالان نیول سوي دي.
افغان خبریالانو یو بل سخت کال هم تیر کړ. افغان فرانسوي خبریال مرتضی بهبودی چې له څلورو میاشتو راهیسې د طالبانو په بند کې دی په اړه هیڅ معلومات نه دي شریک شوی، خو میرمن الکساندرا موستووایا امریکا ته وویل چې څلور میاشتې وروسته وکول شول یوازې یو لیک ورڅخه ترلاسه کړي.
لا هم نه پوهیږم چې ولې هغه نیول شوی دی، څه ورسره کیږي، محکمې ته به حاضر کړي او کنه. ډیر ستونزمنه ده ځکه چې طالبان موږ ته معلومات نه راکوي. له دې ورهاخوا ما له مرتضی څخه یو لیک ترلاسه کړ. زه ورته ډیره خوشاله شوم. ما دا لیک د سره صلیب کمیټې په مرسته ترلاسه کړ. مرتضی په زندان کې ما ته د لاس یو باند یا بنګړې هم جوړ کړې. زه ورته ډیره خوشاله شوم.
د افغانستان د خبریالانو مرکز وایي په تیر یو کال کې په افغانستان کې د خبریالانو په وړاندې د تاوتریخوالي او نیونو 213 پیښې حساب کړي چې دا د دوه کاله مخکې په پرتله 30% زیاتوالی ښایي. د افغانستان د خبریالانو مرکز کلنی راپور کې ویل شوی چې د صدای افغان خبری آژانس خبریال حسین نادری وژل شوی، یویش خبریالان ټپیان شوی، شپږ خبریالانو باندې فزیکی بریدونه شوی، یو سل 15 خبریالان ګواښل شوی او اویا خبریالان نیول شوی دي. په نیول شوی خبریالانو کې مرتضی بهبودی او خیرالله پرهر له هم د طالبانو په بند کې دي.
شمار زیادی از ژورنالیستان در افغانستان به گونه خودسرانه از سوی گروه طالبان بدون اینکه اینها عمل جرمی مرتکب بشن بازداشت میشن. این بازداشتی ها همچنان توهم با خشونت و شکنجه بوده که این نگران کننده است.
اکرام اسمتی یو له هغو ژورنالیستانو ده چې د نامعلوم کسان لخوا سخت وهل شوی او پر کار د محدودیتونو له کبله اړ شوی چې هیواد پریږدي.
افغانستان کې د خبریالانو په وړاندې د تاوتریخوالي پیښې لوړې کچې ته رسېدلې دي چې دغه تاوتریخوالي او قرباني خبریال زه خپل یم. د اوسني حکومت نه د خبریالانو غوښتنه دا ده چې د تاوتریخوالي پیښو ته رسېدګي وشي او وڅېړل شي چې ولې د خبریالانو سره دغه ناوړه چلند کیږي.
په واشنگټن ډي سي کې د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې غړي وایي چې د افغان خبریالانو د وضعیت په اړه اندېښمندي او د خبریالانو پر وړاندې د تاوتریخوالي په پیښو کې د طالبانو د استخباراتو اداره ښکېله ده.
مونږ د افغان خبريالانو په اړه په پراخه کچه اندېښمن یو. یو ول لوی اندېښنو دا ده چې د استخباراتو اداره د تش په نوم د رسنیو پالیسي جوړولو او پلي کولو کې ښکېله ده. هیڅ پالیسي نشته. دا هغه فرمانونه او اصول دي چې په ناڅرګند ډول صادر شوي او د ځان لپاره د پلي کولو جواز ورکړي چې پکې مخه نیول، توقیف کول، شکنجه کول، پلټل او داسې نور شامل دي چې دا د لوی اندېښنې وړ دي.
ل د ټولو اندېښنو سره سره د طالبانو ویان زبی الله مجاهد آن دا نه مني چې څوک د خبرالۍ په جرم ورسره په بند کې وي.
خبرنګارۍ په جرم باندې کوم بندیان نه لرو، په ټول زندانونو کې او کوم خبرالان چې بندیان سي دغه کیسونه د خبرالۍ نه دي، نور کیسونه لري چې ورته تحقیق لاندې.
د افغانستان د خبرالانو مرکز وایي د جمهوریت نظام تر سقوط وروسته په افغانستان کې شاوخوا شپږ سو رسنیو څخه لږ تر لږه نیمایي د طالبان لخوا د محدودیتونو او اقتصادي ستونزو له کبله تړل شوي دي.
نو اوریدونکو دا د امریکا غږ سره مقاله ده چې د امریکا د حکومت نظر څرګندوي. امریکا په هغه شبکه باندې پراخه بندیزونه لګولې دي چې له دغه بندیزونه ځان بچوي. دغه شبکه د حزب الله د تمویل کوونکي ناظم سعید احمد د ګټ لپاره کار کوي. د خپل تروریزم ضد بندیزونو د صلاحیت لمخې په احمد په خپل د 2019 کال په اخر کې امریکا بندیزونه لګولې وو. د دې لپاره دغه بندیزونه لګول شو چې د حزب الله لپاره مادي ملاتړ برابر وو. امریکا په تروریست سازمان باندې بندیزونه لګولې وو. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت او د خزانه وزارت د اپریل د میاشتې په 13 نیټه د دې لپاره د 250 کسانو مرکزونو باندې بندیزونه ولګول چې د ناظم سعید احمد د ګټ لپاره د تنخوا ورکولو، د لګولو او د نغدو پیسو رسول، قیمتي غمی، هنري شیان، تجملي شیان د ناظم سعید احمد د ګټ لپاره رسوي. د یو لبنانی دی چې هنري شیان جمع کوي او د الماسو دلال دی. ناظم سعید احمد د کورنۍ د غړو، ملګرو او شرکتونو د یوې نړیوال شبکې مشري کوي چې د الماسو، قیمتي غمیو او هنري مارکیټونه استثماروي چې تجملي شیان لاسته راوړي. دغه شبکه د قانوني او غیر قانوني دواړو وسیلو نه کار اخلي چې د جعلي انجینرۍ په شهادتنامو کې ګډون کوونکي شامل کې، ځکه نو احمد ته اجازه ورکوي چې د الماسو قیمتونه او مالیه تنظیم شي، وی پلوری یا په درسته نړۍ کې د کورونو او دالی زنو لنامله د تجملو شنو هنري کارونو لوړ قیمتونه ټاکي. دغه شبکه د بندیزونو له لارې د دارنګ تجملو شیانو د واردولو لپاره قیمتونه راکموي او په پرله پسې توګه دوی د ټاکل شوي مالیه او ګمرکي محصول نه دغه شتمنۍ لبنان ته داخلیږي. په مهمو کسانو باندې چې بندیزونه لګول شوي دي، په هغوی کې د ناظم سعید احمد فراز احمد هم شامل دی چې په جنوبي افریقا کې د خپل پلار ډېرې تجارتي چارې سنبالوي. د ناظم سعید احمد لور هند احمد د خپل پلار په وکالت په معاملو کې منځګړیتوب کوي او په بل نامه کولو کې مرسته کوي چې د ده سره مرسته وکړي چې له بندیزونه وتختی او د امریکایي له شرکتونه هنري کار وپلوري. د او خیر رامي بکر چې د لبنان او انګولا په ډیرو شرکتونو کې د ناظم سعید احمد لپاره د واسطاجي په حیث کار کوي، د دمیرمن ریما بکر له امریکا بهرنۍ هنري دالیزون د هنري شانو د میلیونو ډالرو د واردولو حملو نقل او لوجستیک اداره کوي او د دې سره مرسته کوي چې د امریکایي بندیزونو بشپړ تفصيلات لاسته راوړي. د تروریزم او مالی استخباراتو لپاره د خزانه د وزارت مرستیال برندلسن ویلي هغه کسان چې په دغه شبکه کې لاس لري د شرکتونو او جعلي پلانونو د پټول نه کار اخلي چې په مالی انتقال کې د ناظم سعید احمد رول پټ کړي. د تجمل شانو د مارکیټ برخوال باید دغه بل قوه تاکتیکونو او پلانونو ته متوجي وي چې ترستی تمویل کوونکو د ناقانونه پیسو کاروبارانو او بندیزونو تښتیدونکو ته اجازه ورکوي چې د تجمل شانو د اخستلو او پلورلو لارې غیر قانوني اجرا پاک او پرمینځي. درنو اوریدونکو دا و د امریکا غاکثر مخالفت د امریکا د حکومت نظر څرګند کړي.